ورځې 3 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو د لیکنو مهم ټکي او ترڅنګ 19 پروګرام د سولې پر لور دروو. خبرونه له بشیر ګواښ څخه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی، د خیبر پختونخوا په ټانک کې لږ تر لږه نهه او جنوبی وزیرستان کې درې کسان وژل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین پر د قتل لګېدلې تورونه رد کړي دي او وایي چې په عدالت کې د مدعي وویل چې پر هغه کومه دعوه نه لري. او افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې پر دوی جګړه تپل شوې ده او وروستۍ د بریدونو زیاتېدل له دې وجې دي چې دوی مذاکراتو کې د کمزوري موقف څخه راشي. د خبرونو تفصیل، چارواکي وایي د خبر پختونخوا په ټانک کې بېګاغه مهاله ته کسان ووژل شول او درې زخمیان شول چې د بلدیاتو انتخاباتو یو بریلي کاندید یو امیدوار د کامیابۍ په جشن حمله وشو. ځایي اوسیدونکو د وژل شوو شمېر نه ښودلی دی. د ټانک تحصیل پولیسو یو افسر شیرافضل نن مشال رډیو ته په دې اړه وویل چې د ولی خان په نامه د بریلي کاندید په غونډه حمله د ذاتي دښمنۍ له وجې شوې ده. د یو بل خبر تر مخه، نن سهار د جنوبي وزیرستان په واڼه کې په بمي چاودنه کې پولیټیکل محرر فاروق او د هغه دوه نور ملګري وژل شوي دي. د دې برید مورید تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې قبول کړی ده. په بنو کې د شمالي وزیرستان زده کوونکو نن مظاهره وکړه او له پوځ یې غوښتنه وکړه چې که سیمه یې رښتیا هم له وسلوالو پاکه شوې وي نو د دوی کورنۍ د خپلو کلو ته ولیږي. په دې ناسته او مظاهره کې شامل یو تن نور بهادر مشال رډیو ته په دې اړه نن وویل،
دا د هغه تجارب چې سپر د می شمالي وزیرستان ته واپسې شوې نه وي. ان شاء الله تعالی چې دغه ځوانونو په دغه ځی کړي شمریږي ها چې میش ګرمي مړوي په تمبیون شه پر داس ګړ پر روشه د میش مړ شمیر دغه ریکوست د میش خپل وطن ته زر نظر واپس.
د یادونه ده چې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې له شمالي وزیرستان بې کور شوي ځینې کورنۍ خپل سیمو ته واپس کړل شوي، خو ډېرې لا هم په بنو کې په کمپونو کې اوسېږي. د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري او د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر می افتخار حسین وایي دوه ورځې وړاندې پر هغه د قتل کیس کولو تر شا د صوبې د حکمران ګوند تحریک انصاف سیاسي مداخلت شامل دی. می افتخار نن پېښور کې عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته خبرلانو تا د بلدیتی ټاکنو په محل په پبو کې د تحریک انصاف ګوند د یو جل شوي غړي د پلار هغه خبره وکړه چې نوموړي عدالت ته کړې ده. دیوی نن هغه عدالت ته دا خبر وکړه چې می افتخار حسین زما مشر دی او زما په د قتل هیڅ داوه نشته. هغه ویل چې هغه چا چې زما زوی وژلې هغه باید ونیول شي او هغه تک سزا ورکړل شي نو زه به خوشحاله شم. پولیسو د خالی په مقام می افتخار حسین په بابو کې په دې تور ونیو چې ساتونکي د تحریک انصاف ګوند یو غړی وژل دی. د پاکستان وزیر اعظم او ډیرو نورو سیاسي ګوندونو دغه نیول کېدل غندلی دي او ځینو د خبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف له خوا سیاسي انتقام بللی دی. هغوی دا الزام ردی. د خبر پختونخوا د بلدیتي انتخاباتو غیر رسمي پایلې ښیي چې واکمن ګوند تحریک انصاف له نورو ګوندونو مخکې دی، خو په ځینو مهمو ځایونو کې د دوی کاندیدانو ماتې خوړلې او عوامي نېشنل ګوند بری موندلی دی. د غیر رسمي نتیجو تر مخه د زلو د 928 چوکیو څخه تر اوسه د 890 چوکیو نتیجو مخته راغلی چې تر مخه تحریک انصاف 233، آزاد امیدوارانو یا کاندیدانو 134، جمعیت علما اسلام 114 او عوامي نېشنل ګوند 103 سیټونه ګټلي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن هرات ولایت کې د افغان پوځ افسرانو ته په خبرو کې ویل چې جګړه پر دوی تبل شوي تر څو حکومت له مخالفو وسلوالو سره له کمزوري حیثیت څخه مذاکرات وکړي. نوموړي ویل چې هغه به داسې ونه کړي او زوړ امنیت او زړور امنیتي ځواکونه به دښمن ته د سوک ځواب په سوک ورکړي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې دښمنان د هیواد د شمال ولایتونو د ناامنۍ په خاطر د دې لپاره هڅې کوي چې د اقتصادي پروژو د پلي کېدو مخه ونیسي، خو دوی به یې بریالیتوب ته پرې نه دي. دا په داسې حال کې ده چې غربي خبري اژانسونو د یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې د قطر حکومت منلی چې په موقتي توګه به د طالبانو دغه 15 مشرانو په سفر بندیزونو ته دوام ورکړي چې تیر کال د یو امریکایي پوځي په بدل کې له ګوانټنامو جیله راخوشې شول. هغه زیاته کړې چې دا بندیز به تر هغې دوام کوي چې افغانستان کې د سولې مذاکرات بشپړ شوي نه وي. افغان چارواکي وای بیګا د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د پولیسو په مرکزي امنیه قومندانۍ برید کې 15 پاکستانی او افغان طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد نن د یوې خبري ناستې په مهال وویل چې بیګا د شپې اول وسلوالو د موټر بم چاودنه وکړه او بیا یې قومندانۍ ته د ننوتو کوشش وکړو، خو د پولیسو لخوا ووژل شول. د هغه په خبره په حمله کې 9 تنه پولیس ټپیان شوي دي. طالبانو د حملې ذمواري په غاړه اخیستې. د افغان حکومت اجرایه مشر یا سی یو عبدالله وای د پاکستان له استخباراتي ادارې سره به داسې تړون لاسلیک نه کړي چې د ملي ګټو په زیان وي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل تر اوسه د پاکستان له ایس آی سره هیڅ ډول هوکړه لیک نه دی شوی. تر دې مخکې رپورټونه راغلي وو چې دغسې یو تفاهم لیک شوی دی چې پارلمنټ پرې سخت تنقید کړی وو. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د هندوستان تر ادارې لاندې کشمیر کې امنیتي چارواکي وایي د یکشنبې په شپې په سیمه کې له وسلوالو سره په 14 جګړه کې 4 تنه وسلوال وژلي. د هندوستان پولیس وایي وسلوال د کنټرول د کرښې له پوځي ساحې څخه واوښتل او هڅه یې کوله چې تانګدر ښارګوټي پوځي هډې باندې حمله وکړي. اسلامي بلتون غوښتونکي د 1990 کال راهیسې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د هند د امنیتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. هندوستان پر پاکستان تور لګی چې د خپل واک لاندې کشمیر کې اسلام پال او وسلوال روزي په وسلو یې سنبالوي او د ورانکارۍ لپاره یې هندوستان ته ورسوي. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلافي جنگونو جنگي جازونو نن د یمن په شمالي مرکزي او جنوبي سیمو کې د ایران ملاتړو حوثي شیعه ځواکونو پر هدفونو بمباري کړې دي. سعودي ځواکونو د غرض د یمن په شمالي صوبه ساعده کې د حوثیانو په سنگرونو د توپونو بریدونه کړي. د روسي حملې په داسې حال کې شوي چې ځینو نه تایید شوو رپورټونو کې ویل شوي امریکایي ډیپلوماټانو د حوثي یاغانو له استازو سره په امان کې خبرې کړې دي. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس هم د پیسو بیې او د موسم حال.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.35 روپے غستی کیږي او په 1.10 روپے خرڅيږي. یو پوند په 1.55 روپے او 1.55 روپے یو یورو په 1.43 روپے او 1.45 روپے د سعودي عرب ریال په 1.25 روپے او په 1.20 روپے د متحده عرب اماراتو در هم په 30 روپے او په 30 روپے 50 پیسې. یو افغانۍ په 1.22 روپے او 1.24 روپے او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپے 202 غستل کیږي او 208 خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو او پیښور کې اسمان شین وي، خو کوټه کې به د ورځې د باران امکان وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 1.5 او کمه 15، پیښور کې 8.5 او 3.5 او بنو کې به 2.5 او 3.5 درجې پورې وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې یوري. د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع په یو کلی کړي هیدر کې بیګا شپه وسلوالو د بلدیاتي انتخاباتو د یو ګټونکي کونسلر د ملګرو او خپل خپلوانو پر یو غونډه برید کړي او 8 تنه وژلي. د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع پولیسو د یکشنبې په شپه د عوامي اشتلګوند مرکزي جنرال سیکرتر او د یادې صوبې پخوانی وزیر میا افتخار حسین د تحریک انصاف ګوند یو غړي د وژنې په تور بندي کړ. نوموړی دغه تورونه ردوي او وایي چې دغه کس د تحریک انصاف د خپلو ملګرو په ډزو وژل شوی.
موږ نور خلک تشدد نه منې کوو، نه زه خبرې ما د دوی د خپلې غلطۍ او د سینه زورۍ په بنیاد دا نقصان شوی دی.
او په پاکستان کې د ټاکنو د څار یوه غیر دولتي اداره د خیبر پختونخوا په شویو بلدیاتي انتخاباتو کې د یو لړل بېقاعدګیو خبره کوي.
13% دسی پولینګ سټیشنو چې هغه د 8 بجو نه بعد کلو شوې دي. د لوجستیک ارینجمنټ مسلې، بیلټ باکسز نه وو.
د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورټ د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع پولیس وایي بیګا شپه په کړي هیدر کلی کې وسلوالو د یو جنرال کونسلر د ملګرو او خپل خپلوانو پر هغه غونډه چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د هغه د بریا خوښي پکې کوله برید کړی او 8 تنه وژلي دي. بلخوا نن سهار په جنوبي وزیرستان کې د سړک غاړې بمی چاودنې په یوه پیښه کې د پولیټیکل انتظامیې یو مامور او د هغه ملګری وژل شوي دي. د دې دواړو پیښو په اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د ټانګ سارنه د قطب لویدیز طرف ته د لس کیلومتره په فاصله د کړي هدر په کلي کښې د ډولونو او اتڼ په پروګرام د لسي بمونو او وړې وسلې برید په نتیجې کښې د ټانګ د پولیس چارواکو د پخلي په مطابق اته کسان مړه او دوه نور پر هرژلي شوي دي، خو د کړي هدر کلي اوسېدونکي د مړیو شمېر نه او پر هرژلي درې وښایي. د پولیس چارواکي دغه پېښه د ذاتي دښمنۍ نتیجه بولی. دغه ذرایع وایي چې دغه پېښه هغه وخت مخې ته راغلله چې کله د دغې کلي یو اوسېدونکي ولی خان په بلدیاتي انتخابات کښې د جنرال کونسلر نشست وګټه، بیا یې د بریا خوښي لمنځلې په غرض د کلي اوسېدونکو او امیانو دپاره د ډولونو او اتڼ پروګرام جوړ کړ چې په کوم باندې څلور پنځه وسلوالو کسانو د شپې دولس بجې د لسي بامونو او وړې وسلې برید وکړه، چې په نتیجې کښې یې بیان شوی ځاني زیان وشه. په دغه بری کښې د ټانګ پولیس یو چارواکی مشال ریډیو ته په دا رنګ وږغېده:
ما نام شیر افضل ده. هغه پروګرام ته دوه لکه فریقین چې یو په آپس چې خپله قتل مقاتلې دښمني ده هغه راغلي وو، او یو په آپس چې فیرنګ راسره وسله، فیرنګ چې د دوو ګروپانو خپله کسان مړه دي او من چې بېګناه کسان مړه دي، ټوټل اټ مړه دي، دوه زخمیان.
د کړي هدر یو اوسېدونکی رضوان په بل پلو د وڼنه را رسېدلیو اطلاعاتو په مطابق نن گهیز مال اته بجې د رغزي خمرانګ په سړک په مځکه کښې خوندي بم وچاودېده، چې په نتیجې کښې یې د سویلي وزیرستان د پولیټیکل انتظامیه محرر فاروق او د هغوی دوه ملګري ووژل شول. دغو دواړو پېښو او په دا کښې د مرګ ژوبلې ذمهواري د طریقې طالبان پاکستان اکیمولا ډالې قبوله کړې ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو پر مهال په بېلابېلو ښارونو کې د سیاسي تاوتریخوالي پېښې وشوې. شنونکي ګڼي چې په خیبر پختونخوا کې پخوا دا ډول سیاسي تاوتریخوالی نه و شوی. د مشال ریډیو خبریال پامیر ساحل سیاستوال او د پاکستان د قانوني چارو له پخواني وزیر افتخار ګیلانی سره خبرې کړې دي. ګیلانی وایي د خیبر پختونخوا په انتخاباتو کې دومره زیات تاوتریخوالی د خپل څلوېښت کلن سیاسي ژوند پر مهال نه و لیدلی. نو د دې تشدد وجه څه ده؟ ګیلانی وایي:
ما خیال نه ما ځکه بنده د نوې پارټي چونکې پی ټی آی پہله ځل ده راووته، نو هغوی لږ اګریسو ما ته ښکاري کړې ده. این پی موږ به ټول عمر ومقابلې پارټی کښې وو، این پی کښې وه، ما دی لوی لوی د جلوسونه به موږ جنډو سره به الیکشن کمپین کښې پېښور کښې وو، کچر ته به موږ ګاډې پر هغدي بلا پرېښودې، کله بدتمیزي مو سره چانه وکړې.
د خیبر پختونخوا په نسبت که نورو صوبو ته وګورئ نو هلته بیا تشدد زیات و پخوا په الیکشنونو کښې پنجاب کې یا سندھ کې.
هغوی نه خو زیاد نه خبر، خو دومره موږ په خپله صوبه کښې خو دا یعنی ما هم څلوېښت کاله سیاست کړی ده په همدا کواټ کښې او سرحد خپله صوبه کښې، موږ کله تشدد نه و لیدلی دا د قسمه تشدد څه د انډیویجول یو نیم کیس به که ځان به وشو دا به وشو، کړي داسې بحیثیت جماعت به چا بدتمیزي نه کوله، لکه دا پرون چې وشو لکه نوخار کښې الیکشن وګټلو د اپوزیشن پارټۍ په دفتر مخ کښې راغلل نارې لګول، دا خبره ښه نه. پختونخوا کښې د پیپلز پارټۍ او اے این پی په ډېره سخته مقابله وه هغه زمانه کښې، سیونټیز کښې، ایټیز کښې، نائنټیز کښې، خو موږ نه کله مو دا بدتمیزي کړې وه نه کله هغوی دا بدتمیزي کړې وه.
نو دا د سیاسي اخلاقیاتو کموالی دی که نه دا د ځوانانو د وجې نه چې ځوانان ور
سیاسي اخلاقیاتو نه نه سیاسي اخلاقیاتو کموالی ده مشرانو کښې د تدبر او د نوي نوي دي راغلي دي نو دوی نه هغه سوبرایټي په کښې نه ده راغلي، تا ته خو ورځ درګي نه ده او سړی درنښت په کار ده، ما ته دا ښکاري درنښت کمزوری ده دی.
او دا ذمهواري ده چای چې دا تشدد مخنیوی وکړي که الیکشن کمیشن یې پولیس یې
څوک؟ نه 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 دا ذمهواري ده پارټۍ مشرانو ناجایزه خبره.
د خیبر پختونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې د زیات تشدد پر موضوع مو له سیاستوال افتخار ګیلانی سره د پامیر ساحل مرکه اورېده.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمانگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا د عوامي نیشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټر او د پختونخوا د اطلاعاتو د پخوانی وزیر مفتخار حسین پر نیولو او دغه بندي کولو اندېښنه څرګنده کړې ده. د پاکستان د داخله چارو د وزیر په شمول د هیواد پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری هم د مفتخار حسین په بندي کولو پر پیښې تشویش ښکاره کړې ده. د شنبې پر شپه د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع په پبو کې د تحریک انصاف ګوند یو غړی په ډزو وژل شو چې تورې یاد ګوند پر میر افتخار حسین پورې کړ. له اسلام آباد پر دغه موضوع د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د عوامي نېشنل ګوند رهنما او د خیبر پختونخوا پخوانی د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په نیولو او ورسره په نامناسب سلوک د تشویش اظهار کړی دی. وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر، انټيليجنس بیورو او نورو استخباراتي ادارو نه د پیښې د تحقیقاتو رپورت غوښته دي. د پاکستان سرکاري ټي وي وزیر اعظم د خولې وای چې سیاسي شخصیت سره باید د قانون د حد دننه پاتې کېدو سره د احترام معاملو کړی شي. د دې ترڅنګ د پاکستان داخله چارو وزیر چودر نثار علي خان د میا افتخار حسین په نیولو د تشویش سرګندونه کړې ده او د خیبر پختونخوا داخله محکمې ته احکامات جاری کړي دي چې صوبایي حکومت نه د دې پیښې رپورت واخلي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د اتوار په ورځ یو پریس کانفرنس کې وفاقي حکومت او د پاکستان پیپلز کون شریک چیئرمین آصف علي زرداری په بیانونو خپل رد عمل کې وویل چې صوبایي حکومت کې چا هم د میا افتخار حسین نیولو په اړه نه دی ویلي او نه خیبر پختونخوا پولیس سیاسي اثر لاندې دي. د ذکر ده پاکستان پیپلز کون شریک چیئرمین آصف علي زرداری د میا افتخار حسین په نیولو سخت تنقید کړی وو او ویلي وو چې داسې گرفتاریانې د عمرانه ذهني سوچ عکاسي کوي. د عوامي نېشنل ګوند رهنما میا افتخار حسین پولیسو د پاکستان تحریک انصاف د یو کارکون د وژنې په تور نیولې دی او د اتوار په ورځ د عدالت نه یو ورځې جسماني ریمانډ هم اخیستی دی. یاد دی وي د نوخار مقامي عدالت مخې ته مطبوعاتو سره په خبرو کې میا افتخار حسین وینا وه چې هغه د پاکستان تحریک انصاف د یو کارکون په وژنه کې ککړ نه دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان په دې لړ کې مطبوعاتو ته ویلي دي چې د سیاسي کارکنانو جیل ته تلل عوامي نېشنل ګوند لپاره نوې خبره نه ده. د میا افتخار حسین نیول انتقامي کاروایی ده. د ذکر ده د خالی په ورځ خیبر پختونخوا کې مقامي انتخابات ترسره شول چې پکې د تشدد پیښې او بد انتظامي مخې ته راغلې وه. په مقامي انتخاباتو کې بد انتظامۍ په اړه د خیبر پختونخوا حکومت وینا ده چې په انتخاباتو کې د بد نظمۍ ذمېواري په صوبایي الیکشن کمیشن عاید کیږي او په دې لړ کې د الیکشن کمیشن وینا ده چې صوبایي حکومت او سیاسي ګوندونه خپله ناکامي په دوی اچوي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15,360 15,960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلای سي.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع پولیسو د شنبې خالی په شپه د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزي جنرال سیکرټر د پختونخوا پخوانی وزیر میا افتخار حسین د قتل په یو مقدمه کې ونیو. بیا یو ځایي عدالت نوموړی پولیسو ته د یوې ورځې لپاره په ریمانډ کې ورکړ. په سیمه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر میا افتخار حسین دغه ګوند د یو غړي د وژنې تور پورې کړی دی، خو نوموړي د وژنې په دغه پیښه کې د لاس لرلو نه انکار کړی دی. له میا افتخار حسین سره پرون په نوخار کې د عدالت د کمرې نه د باندې زموږ خبریال خالد خان مرکه کړې ده چې اوریدو ته تاسو را بولو.
دا سیدا چې زه خو تصورم نشم کولای چې ګین مونږ یا زما ملګری به داسې حرکت وکړي. مونږ د درد نم تیر شو، تکلیف نم تیر شو. سیاسي تور مونږ د بچا خان سپاینو د ادم تشدد خلک مونږ نور خلک د تشدد نه منې کو نه زه خبرې ما نه داسې سواکې نه مطلب چې زما وړاندې شوی ده او د دوی د خپلې غلطۍ او د سینې زورې په بنیاد مطلب چې دا نقصان شوی دی چې زمونږ الیکشن بیلو زما ملګری کور ته لاړل. زه د بس 15 ملګرو سره ناستم او دوی زمونږ د دفتر مخې ته چې کوم دی نو خپلې خوشحالۍ ده راغلل او موږ ته کنځل کوه ډزې کوه او تقریبا نیمه ګنټه د ادار څوکه چې بیا خبر رالو چې دی کې یو کس مړ شو او دوی بیا زموږ په دفتر باندې راغلل. نو راغلیم زما په دفتر دي او تقریبا یوه ګنټه زما سره کې وم. بیا پولیس راغلی دی ایت خلاص کړی نیم. پولیس بیا فوج چې کوم دی نو راغوستو کومک تله او بیا د هغې نه به پس چې کوم دی نو زه هغې لاندې را کوس کوم ډاټسن ته. ډاټسن دی نیولې دی په هغې اټیک کړی زما د مرګ دپاره او پولیس او دغې چې کوم دی نو فوج هغه مطلب دی چې ریباوند کړی دی واپس کړی دی خو د دې هر څه نه باوجود چې کوم دی لکه دا کشاله روانه وه او د دې ټولې کشالې تقریبا درې ګنټې لکه ډاټسن کې بیا زه دوه ګنټې چې کوم دی په ماسره کې او یو ځل فوج وایي چې دا زما د وس کار نه دی او پولیس همت بیلو او په دویم ځل چې کوم دی نو بیا یو میجر چې کوم دی نو هغه سره د ګڼ تعداد رالو او په هغې کې مطلب دی
ټول سیاسي ګوندونو ستاسو دغه نیول ستاسو دغه ګرفتاري غندنې ده او وزیر اعظم او انټیریر منسټر په کې د انکوایري هم رپورټ کړی دی صوبایي حکومت په اړه تاسو وایئ
د صوبایي حکومت له لهجه خو ماته مطلب دی چې سیاسي نه ښکاري او د هغې نه پارټي چې کوم دی نو د هغې له لهجه سیاسي ده پرویز خټک وزیر اعلی دے مطلب منتخب وزیر اعلی دے مونږ د دې خبرې مطلب دا دغه منډیټ ته مونږ احترام کوو خو په کار دی چې هغه د وزیر اعلی په غونډه کې کوم دی بیهیویر وکړي کله یو پرابلم دی هغه په خاص کر په نوخار کې دی او دې د دې نوخار اوسیدونکو دی وزیر اعلی دی نو دې له توجه په کار و چې دا داسې ډیل کړي چې کرشتیا د چا قصور یا د سزا وخوري خو کله چا قصور نی نو هغه دی ولې چې کوم دی نو د انتقام مطلب چې د سیاست په دغه کې چې کوم دی نو سزا وخوري او بیا د هغې نوټس ماخله او بیا دا خبره کوو چې دا حکومت په کړو څه کار نشته خو البته زما د شهیدانو دغه سره همدردي ده بلکل چې کوم ماشوم مړ دی شهید دی زما بچی دی او چې څومره تکلیف یې مور پلار ته رسېدلی هغې نه ماته زیات رسېدلی زما مور پلار سره همدردي ده که هغه یو خواهش لري چې د قاتل دی ګرفتار شي دا ډېر جیز خواهش دی د هغې دپاره حکومت دې مې فرسو کړي که زمونږ د وسه کېږي مونږ به مې فرس کوو دا رویه د حکومت وي نو دا خو به زمونږ دمبرداشت ماده به سیوا کېږي دلته به اشتعال سیوا کېږي او د پی ټی آی سیاست خو زمونږ د وطن ته یو تبۍ راوړه مطلب چې زمونږ د سیاست لارې بدلې کړي
تاسو دغه یو بیان ورکو لږه شېبه وړاندې چې دې دومره زیاتیو کې چې سبا زغمل شي دغه نه تاسو څه مطلب
زمونږ دا مطلب دی چې فرض کړئ یو سړی د وزیر اعلی په سیټ ناست دی او د انصاف دغه چې کوم دی اوس کنټرول د هغه په لاس کې دی او هغه مطلب چې د ټول انتظامیه کې داسې زهر پلاوي چې هغه د انتقام په انداز کې مطلب حکومت چلی نو لازم ده چې کبل سړی راځي نو دا یو قدرتي امر دی چې هغه به هغې سړي سره هماغه رنګ رویه کوي نو په دې وایو چې دومره دی وکړي چې مونږ برداشت کولی شو نو خیر دی زیاتی دی وکړي خو د برداشت طرحه ده اوس چې د برداشت نه بهر شي نو خو انسانی نو هغه خبره به بیا خني چې ګینې دی دې په خپل وخت کې زیاتی کوي او بیا دې مونږ دا زمونږ پهچان نه دی چې مونږ دې وکړو خو مجبوري به بیا زمونږ د پارټۍ او زمونږ د ورکرانو چې مونږ سره چا بد کړي نه وایي چې یاره ګینې مونږ دې همداسې وکړو نو خدای دې ونه کړي چې مونږ چېرې داسې وکړو
دا عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر او د خیبر پښتونخوا له پخوانی وزیر می افتخار حسین سره چې د تحریک انصاف ګوند یو غړي د وژنې په تور دا محل بندي دي زموږ د خبريال خالد خان مرکه اوریده
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
اوریدونکو په داسې حال کې چې د بلدیاتي انتخاباتو د نتایجو تر راتلو وروسته حکومتي او اپوزیشن ګوندونه پر یو بل درغلیو تورونه لګوي د ټاکنو د څار د یوې غیر دولتي ادارې فافن چارواکي وایي دوی ترلاسه کړي لومړني معلومات په دغه انتخاباتو کې د شویو ځینو بېقاعدګیو ښکارندوی کوي د دې ادارې د خیبر پښتونخوا لپاره له مشر زهیر خټک سره زما همکار مجید بابر مرکه کړې ده
زمونگا ابزرور چې هغه هر یو پولینګ هر یو یونین کونسل کې به هغه د دوه نواله درې پولینګ سټیشن ابزرو کول او دې حوالے سره موږ فائنډینګز راخستې دي انیشل چې زمونگا فائنډینګز دي هغه د دې چې تقریبا 13% داسې پولینګ سټیشنو چې هغه د 8 بجو ټایم او چې کوم ګورنمنت ټاکلې او چې کوم الیکشن کمیشن ټاکلې او 8 بجو پولینګ سټیشن کولاویږي نو هغه 13% داسې پولینګ سټیشنو چې هغه د اتو بجو نه بعد کولو شوی دی لکه د چکم د پولینګ مال چرتا غلیټ راغلی وا چرتا د لوجستیک ارنجمنت مسلې چلتا د الیکشن میټیریل چکم دی اویلیبل نو چرتا سټیشنری نو اویلیبل چرتا بلټ باکسز نو او چرتا چکم دی د سیمبل مسلې وی دې سره سره دا سیم پولینګ سټیشن دی چې التا زنانه چکم دی اغه مطلب هغه د ووټ نه تقریبا 63 ووټز داسي وو په صوبه کې چې کوم مونږ مانیټر کړی دي یعنی 63 ووټز کې داسي مختلف پولینګ سټیشن وو چې آی کې زنانه چې کوم دي هغه د ووټ نه محرومه کړلې شي دي او هغه نه دي پېښ
تاسو به هم دا کتلې چې د خلکو ته ډېر تکلیف وو د بیلټ پیپر او د شناخت پاړه باندې پاغه طریقې کار باندې نو تاسو غنئ چې د دې وجنه هم ټرن اوټ چې کومو د ټاکنو هغه باندې ساسر پریوته
ډیفینټلی موږ دا ضرور چې خلک پولینګ سټیشن ته راغلي دي ضرور خو اته څنګه خبر زمونږ یره واچ یره د یو ووټ بد اته نه والا لسمنټ علی او مهغه وجنه پولینګ رفتار ډیر سست او هغه یو مین وجه وچ پولینګ دومره نه دی شوی هغه مونږ یو ډیټیل ریپورت ډیفینټلی پورا ډیټیل ریپورت کې مونږ تخکار شي چې څومره پرسنټ پولینګ شوی دی خاص کر د زنانو پولینګ سټیشن کې ور خاص کر د پګوت کم یلته دا ایشوز دیرو
ها دغه وایلنس سره چې کم ورکی مرګونه شوی دی یا کم پکې خلک جوبل شوی دی دزې شوی دی صوبایي حکومت وایي چې دا زمون کار نه وو نو تاسو څنګه غنئ چې آیا واقعي دا صوبایي حکومت کار نه وو
زمون خو ایکچولی فائنڈنگ زادہ بیسیکلی چې د پروینشل ګورنمنت او د الیکشن کمیشن مینز کې اگر اوبته ډیره تکړه رابطه نه و ډیره په خره رابطه نه و په کار خو دوا چې د دې حواله سره یو پراپر تنظیم شي او ځکه چې د صوبې په ټول بوت کوټ کې د الیکشن کې دول په کار کې پراپر تنظیم شي او چرته پولیس کم او چرته تنظیم عمله کمونه داسې ایشوز په ګوته شوی دی په نخره مخره غلي دی
په پاکستان کې د انتخاباتو د څار دی غیر دولتي ادارې فافن د خیبر پښتونخوا لپاره مشر زهیر خټک سره مو د مجید بابر مرکه اوریده
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
په کوټه کې د مستونګ د مسافرو د وجنې پر ضد احتجاجونه او د غوی په یاد کې شمې بلکل شوې دي د بلوچستان په صوبایي سملا کې د یک شنبه او دو شنبه په منځنۍ شپه د دغه صوبایي عسکري او سیاسي مشرتابه د وجل شو مسافرو په یاد کې د شمو بلول په غونډه کې ګډون وکړ د مون خبريال خدای نور ناصر هم د غونډې ته ورغلی او مونږ ته پرې دا رپورت را لګلې چې د یادې صوبې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په غټ پیلېږي
رنجو علم کې لمحو مې یہ چراغ ان روحوں کے نام جو بے گناہ کتکوچہ میں تربت میں پشاور میں سفورہ گوٹ میں شہید
د بلوچستان اعلی وزیر ڈاکٹر عبد الملک بلوچ دی چې وایي د غم او ماتم په دې غړي کې دا چراغونه د هغو بے گناہ وجل سویو ارواشادو لپاره دي چې په کتکوچہ تربت پېښور او سفورہ گوٹ کې وجل سوی دي د بلوچستان صوبې عسکري او سیاسي مشرتابه د شمې بلولو په دې غونډه کې د مدني ټولنو له یو شمېر نارینه شذینه غړیو او ماشومان سره ګډون وکړ د غونډې ته په خبروینه کې ډاکټر عبدالمالک بلوچ ویل د پښین او کل عبدالله په شمول د ټولو سیمو د قربانیانو له کورنیو سره د بلوچستان عسکري او سیاسي مشران د غم او درد په دې غړي کې اوجه په اوجه ولاړ دي
مې اون خاندانو کې سات جو آج
زه له هغه کورنۍ سره چې نن په دوک درد کې دي هغه کا په پښین کې دي کا په کل عبدالله او کا په نورو سیمو کې دي دا ټول سیاسي او عسکري مشران د هغوی په غم دوک او درد کې برابر شریک دي
درد کې لمحو مې برابر کې شریک دي
د شمې بلولو په دې غونډه کې د پاکستانی پوځ د سوهیلی کمانډ کمانډر جنرال ناصر خان جنجواب یو ویل د مستونګ له پیښې سره یې زړه زخمي سوي خو دا سه هم نه ده چې دشمن ته د جواب ورکولو نه دی پاتې سوي د جنجواب په خبره د پاکستان ځواکونه به له اول سره ګارد د دې طرحګرو پر ضد جنگيږي او هغه یې به لمن زوړي
هماره دلون به زخم لګا لیکن سو
زمر زړه زخمی سوي لیکن ور داسې هم نه دی چې جنگ را څخه هیر کړي د پاکستان اولس جنگ کولای سي او د پاکستان اولس قرباني هم ور کولای سي په دې کې هیڅ شک نشته چې د بلوچستان اولس او ځوانان ټول یو د بل لاسونه یو
هم سب ایک دوسرے کے بازو ہیں
د شمې بلولو په دې غونډه کې د صوبایي کابینې وزیرانو، د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع، د اسمبلی غړیو، په بلوچستان کې د ملیشا ځواکونو او پولیسو مشرانو، چیف سیکرټري او یو شمېر نورو چارواکو ګډون درلود. بلې خواته د یک شنبې په ټوله ورځ د کوټې په شمال په بیلبیل سیمو کې د مستونګ د پیښې پر ضد تجارانو، سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې غړیو احتجاجونه وکړل او له حکومت یې د وسلوالو پر ضد د سختو عملیاتو کولو غوښتنه کول. د ویلو وړ ده چې د تېرې جمعې په شپه وسلوالو له پشین څخه کراچۍ ته پر لاره د دوو بسونو 22 پښتانه مسافر وژلي چې مسؤلیت یې رسنیو ته د یونایټډ بلوچ آرمی نومې ډلې په نامه بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې قبول کړی و. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو، درې نیمه بجې شوې. د بشیر ګواخ نه لنډ خبرونه اورو.
چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په ټانک کې بیګا غ محله ته کسان وژل شول او درې زخمیان شول چې د بلدیتي انتخاباتو یو بریلی کاندید یو امیدوار د کامیابۍ په جشن په غونډه باندې حمله وشوه. د یو بل خبر تر مخه نن سهار د جنوبي وزیرستان په واڼه کې په بمی چاودنه کې پولیټیکل محرر فاروق او دغه دوه نور ملګري وژل شوي دي. د دې حملې ذمواري د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې اخیستې ده. بلو کې د شمالي وزیرستان زده کوونکو نن مظاهره وکړه او له پوځ یې غوښتنه وکړه چې کسي مې رښتیا هم له وسلوالو پاکه شوې وي نو د دوی کورنۍ د خپلو کلو ته ولیږي. د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر می افتخار حسین وایي دوه ورځې وړاندې پر هغه د قتل کیس کولو تر شا د صوبې د حکمران ګوند تحریک انصاف سیاسي مداخلت شامل دي. هغه وویل چې نن په عدالت کې د هغه مدعي دا خبره وکړله چې په می افتخار باندې هیڅ دعوه نشته دی او د هغه زوی د نه دی وژلی. افغان ولسمشر اشرف غنی نن هرات ولایت کې د افغان پوځ افسرانو ته په خبرو کې ویل چې جګړه پر دوی تپل شوې ترڅو حکومت له مخالفو وسلوالو سره له کمزوري حیثیت څخه مذاکرات وکړي. نوموړي ویل هغه به داسې ونه کړي او زړور امنیتي ځواکونه باید دښمن ته د سوک ځواب په سوک ورکړي. افغان چارواکي وایي بیګا د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د پولیسو په مرکزي امنیه قمندانۍ برید کې 15 پاکستانی او افغان طالبان وژل شوي دي. طالبانو د حملې ذمواري په غاړه اخیستې او د لوی مرګوبلې د اړولو دعوه کوي. د افغان حکومت اجرائیه مشر یا سی او عبد الله وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره به داسې تړون لاسلیک نکړي چې د ملي ګټو په زیان وي. تر دې مخکې رپورټونه راغلي وو چې دغه سی او تفاهم لیک لا ورده مخه لاسلیک شوی دی چې پارلمان پرې سخت تنقید کړی و. د هندوستان تر ادارې لاندې کشمیر کې امنیتي چارواکي وایي د یک شنبې په شپې په سیمه کې له وسلوالو سره په 14 ساعته جګړه کې 4 تنه وسلوال ووژل. او د سعودي عرب په مشرۍ ائتلافي جنگي جازونو نن د یمن په شمال مرکزي او جنوبي سیمو کې د ایران له ملاتړه برخمن حوثي شیعه ځواکونو پر هدفونو بمباري کړې.
د خبرونو لنډیز مو له بشیر ګواخ څخه واورېد. اوس اوریدونکو، د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې خپلې خبريالې رابعې اکرم خان اورو.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې د خیبر پښتونخوا مقامي انتخاباتو په اړه لیکلي دي. د اردو ژبې دنیا ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې خیبر پښتونخوا کې د هفتې په ورځ د ملکي تاریخ د ټولو لوی مقامي انتخابات وشو. غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجې را روانې دي، خو سرکاري نتیجو اعلان به په 8 جون کیږي. ادارې وایي د دې مقامي انتخاباتو کې دل څومره تعریف وکړي شي کم دی، خو دې سره سره د بدنظمۍ او بدامنۍ پیښې، ډسې ځاني نقصان او ښځې د ووټ نه محرومولو غوندې معاملې خبر غواړي. ادارې لیکي دا شندډس په یو پیښه کې پخوانی صوبایي وزیر میا افتخار حسین نیول هم سینې سوالونه روچت کړي دي. ادارې زیاتوي د مخکې نه پنجاب صوبه کې کال 2013 انتخابات د مسلو سره مخ دي. اوس خیبر پښتونخوا د مقامي انتخابات د داسې تورونو نه بچ کول پکار دي. ادارې په وینا پکار ده چې ټول سیاسي ګوندونه نتیجې قبول کړي او چېرته چې زیات اعتراضونه شوي دي هلته بیا انتخابات وکړی شي، او چېرته نه چې ښځې د ووټ اچولو نه محرومه کړی شوي دي هلته دې انتخابات کلدم وګرځول شي. هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي او وایي چې خیبر پښتونخوا کې لس کاله پس مقامي انتخابات سرته رسیدل یو ښه اقدام دی، خو په دې موقع چې کومه بدنظمي مخې ته راغلې ده هغه په هیڅ صورت د نظره نه شي ویستل کېدی. ادارې لیکي په دې انتخاباتو کې د وسلې نمایش وکړی شو، ځینې ځایونو کې په پولینګ عملي تشدد وشو، او د ډزو په نتیجه کې دوه وروڼو په شمول 8 نور کسان مړه او یو شمېر ژوبل شو. ادارې مخکې لیکي دا شان جعلي ووټونه هم واچول شو. په ځینو علاقو کې د ووټ اچولو پرچې نه وي، نو چېرته انتخابي افسران په کوټو کې بند کړی شول. د ادارې په وینا د دې ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند رهنما میا افتخار حسین او دغه ګارد د تحریک انصاف د یو کارکون د بشنې په تور اونیول شو. ادارې زیاتوي د خیبر پښتونخوا حکومت فرنټیر کانسټیبلري فوج او نور سکیورټي ادارو په مرسته پورمن انتخابات یقیني جوړولی شو خو داسونه کړی شول. اوس چې سند او پنجاب صوبه کې به هم مقامي انتخابات کیږي نو ورلخه تیاری پکار ده، خو بیا هم خیبر پښتونخوا چې د ترهګرۍ نه متاثره ده هلته مقامي انتخابات کېدل یو مثبت پرمختګ دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی ډان ورسپانې خپل اداریا پر دې لیکلي چې ځینې قوتونه د خپلو ناوړه ګټو لپاره په بلوچستان صوبه کې پښتانه او بلوچ له یو بل سره جنګوي. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې په یو لیکنه وایي افغانان تل پر دې تیرستل شوي چې ګنې په هغه هیواد کې اسلام له خطر سره مخامخ دی. تفصیل له اسرار عالم مومند اورو.
د ډن وسپانی په اداریا کې راغلی دی په پاکستان کې د نسل او مذهب پر بنیاد د انسانانو په وجنه کې هیڅ کمی نه ترسترګو کیږي. همداراز د تیر خالی په شپه د بلوچستان په مستونګ سیمه کې یو ویش کسانو وجل شول چې زیاتره یې پښتانه وو. په دې وروستیو کې په بلوچستان صوبه کې د هزاره وګړو وجنه هم زیاته شوې. اداریا کې راغلی دی په بلوچستان کې په مختلفو طریقو تشدد روان دی. که یو خوا په دې صوبه کې فرقیزه ډلې ډېرې فعال دي نو بل خوا بلوچ آزادۍ غوښتونکي ډلې د اردو ویونکو په وجنه تورن دي او بیا د پاکستان امنیتي ادارې د یاغیتوب د لمنځه وړلو په نوم بلوچ سیاسي کارکوونکي په نخښه کوي. په بهرنۍ عناصرو هم تور دی چې په دې صوبه کې د بدامنۍ هور ته لمن وهي. د بلوچستان حکومتي چارواکي هم دا وایي چې ځینې قوتونه د کاشغر کوادر اقتصادي منصوبې د ګډوډولو لپاره د مستونګ پیښه ترسره کړې دا. خدای ادارې په وینا تر ټولو واضحه خبره دا ده چې د یاد پیښې تر سره کوونکي غواړي چې په بلوچستان صوبه کې پښتانه او بلوچ د یو بل دښمنان کړي، خو د دې صوبې سیاسي مشرتابه ډېر ښه کار وکړو چې حالات یې قابو کړل او پر دې اړه یې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه راوبلله. په اداریه کې راغلي دي تر ټولو غوره خبره به دا وي چې په بلوچستان کې د روان تشدد پر مسله په پارلمان کې بحث وشي او د صوبې د امنیتي او سیاسي ستونزو مستقل حل راوستل شي. بلخوا دی ډیپلوماټ مجلې د لیکوال اشرف حیدر مقاله خپره کړې ده چې پکې د پښتنه راپورته کړل شوی چې آیا اسلام بیلابیل ملی دولتونه یو ځای کولی شي او که څنګه. که څه هم مسلمان هیواد افغانستان چې د مسلمان هیوادونو په منځ کې پروت دی له تیرو شپږ دېرش کلونو راهیسې ځپل کیږي، خو هیڅ کوم اسلامي هیواد ورته پاملرنه نه ده کړې او نه یې په دې ملک کې د بدامنۍ هور د وجنې هڅه کړې. او همداراز یو شمېر هیوادونه چې ځان ته اسلامي وایي یوازې د خپلو سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره اسلامي تعلیمات کاروي. افغان ولسمشر اکثر وایي چې په افغانستان کې تل له تشدد پاک اسلام عملي شوی. د ده په خبره افغانان د اسلامي تعلیماتو په صحیح مانو پوه دي او هغه دا چې اسلام د برداشت مذهب دی کوم چې د ټولنیز انصاف د پرمختګ، امن او په ټولنه کې د ګډ ژوند کولو درس ورکوي. په مقاله کې راغلي دي د شوروي اتحاد له یرغله مخکې په افغانستان کې که څه هم ډېرې غریب خلک وو خو کله یې هم د یو بل پر ضد ټوپکې نوې راپورته کړې. په مقاله کې راغلي دي ځینې اسلامي هیوادونو افغانان پر دې خبره تیرستلې دي چې اسلام په خطر کې دی. د بخالکون کې په خبره کله چې شوروي اتحاد له افغانستان ووتو نو مسلمان هیوادونو حمله دې هیواده لاس واخیستو او بیا ورسره دا غم نه وو چې اسلام په خطر کې دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، قطر پر هغه 15 طالب مشرانو لګول شوی د سفر بندیز په موقت ډول تمدید کړی چې یو کال مخکې له ګوانتانامو زندانه خوشي او قطر ته استول شوی ول. امریکایي چارواکي وایي تر اوسه ډاډه نه دي چې پر دغو طالبانو د بندیز د لرې کېدو په صورت کې به هغوی بیا د جګړې ډګر ته مخه نه کړي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري پر رپورټ کې.
د طالبانو دغه مشران نور الله نوري، عبدالحق وسیق، محمد نبی، عمری خیر الله خیرخوا او محمد فاضل اخوند امریکایانو یو کال مخکې له ګوانتنما زندانه خوشې کړل او په بدل کې طالبانو امریکایي عسکر بو برګدال خوشې کړل. امریکایانو تر دې تبادلې وروسته د قطر له دولته وغوښتل چې د طالبانو دا کسان باید نور هیوادونو ته سفر ونه کړي. یو امریکایي چارواکي د اکشن بی پور وویل چې پر دغو 15 طالبانو لګول شوی بندیز به تر هغو جاری وي چې د دې مسلې د اوږدې مودې حل لارې لپاره ډیپلوماتیکې خبرې بشپړې شي. پر دغه 15 طالبانو لګیدلې بندیز نن پای ته رسیږي. امریکایي چارواکو د تیرې جمعې په ورځ وویل چې د بارک اوباما اداره له قطر سره پر دغو طالبانو د شپږ میاشتني بندیز د اوږدېدو پر سر یوې موافقې ته نږدې شوې ده، خو تر اوسه دا نه ده روښانه چې آیا دغه موافقه نهایي شوې ده. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وویل ټول 15 واړه طالبان په قطر کې دي، سفر نشي کولی او سخته څارنه کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې روانې دي او دا به ښوي چې پر دغو طالبانو بندیز لرې شي.
اوس وخت د ډېره رسېدلی دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمښت نه کار واخیستلی شي، که دوی دا سوچ کوي چې پر دې باندې به موږ دغه تعزیرات تمدید کړو دا به ګټه وکړي، زما په خیال چې د سولې لپاره ګټه نه کوي.
د اسوشیټډ پرس اژانس په وینا د طالبانو په دغو 15 کسانو کې لږ تر لږه یو تن په پټه په تیر یو کال کې له وسلوالو سره اړیکې نیولې دي. د جمهوري غوښتونکو سناتور لینسی ګراهم له قوله ویل شوی چې یو یا زیاتو طالبانو له القاعده سره تړلې د حقانی شبکې له غړو سره د روان کال په پیل کې په قطر کې لیدلې چې د هغه په وینا دا کتنه د دې څرګندونه کوي چې دا ډله هڅه کوي له دغو 15 طالبانو سره تماس ټینګ کړي. ګراهم ویلي د ده په عقیده دوی غواړي بیا جګړو ته مخه کړي. دغه طالبانو په ډله کې څلور تنه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي چې د قانون له مخې د دوی سفر منع دی او شتمنۍ هم کنګل ده. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو پر دغو 15 طالبانو د بندیز له پای ته رسیدو وروسته وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د بارک اوباما پر ادارې انتقاد کړی چې دوی باید له اوله له ګوانتنامو زندانه خوشې شوي نه وای. دوی له سپینې ماڼۍ غوښتي چې قطر دې ته اړ کړي چې پر هغوی لګول شوې څارنه تمدید کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ایران د تروریزم په ملاتړ تورن کړی. عادل الجبیر د یمن روانه جګړې ته د اشارې په ترڅ کې همداراز ویلي ایران د سیمې په چارو کې لاسوهنه کوي. نوموړي پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې د خبرو پر مهال وویل سعودي به د ایران د دې لاسوهنو پر وړاندې پټه خوله پاتې نشي. په دې اړه تفصیل اورو د احمد تکلنا.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر پر ایران نه یوازې د تروریزم د ملاتړ تور ولګاو، بلکې دا ټینګار یې هم وکړ چې تهران باید د نورو هیوادونو په چارو کې له لاسوهنې او هغو اقداماتو لاس واخلي چې د سیمې ګټو ته زیان اړوي. ښاغلی جوبایر زیاته کړه ایران یوازینی هیواد دی چې د یمن، لبنان او سوریه په ګډون د سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. جوبایر دا څرګندونه له خپل مصري سیال سمی شکری سره په کتنه کې وکړې او ویل
نحن نرفض اعمال ایران الاعمال المشاغبه
موږ د ایران کړوړه غندو. هغه پرون کې اقدامات چې ایران یې کوي منفي دي او د تروریزم ملاتړ ګڼل کیږي. خاغلی جوبایر زیاته کړه سعودي عربستان به په سیمه کې د ایران د لاسوهنو په وړاندې پټه خوله پاتې نشي او مقابله بور سره وکړي. نو موري هله سرګند کړه چې هیواد به یو ورځ له ایران سره ښه اړیکې ولري.
الامر بيد ایران والتحسين
موږ هغه ورځ ته سترګې پلاره یو چې وکولای شو له ایران سره ښه اړیکې ټینګ کړو، که څه هم دا هر څه د ایران له اقداماتو سره تړلې دي. عادل الجبیر دا څرګندونه د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر په توګه له ټاکل کېدو وروسته مصر ته د لومړي سفر په ترڅ کې وکړي. د یادونه وکړه چې سعودي عربستان او مصر د یمن د جګړې په اړه ګډ دریز لري. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثي اغیانو پر ضد چې ایران یې په ملاتړ تورن دی هوایي حمله روانې دي. مصر هم د دې ائتلاف غړیتوب لري. د ائتلاف له مارچ میاشتې رئیس د حوثي اغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د پلوي وسلوالو پر سنگرونو بمبري پیل کړي دي. ایران د حوثي شیعي اغیانو او د هغو د متحدو ډلو د ملاتړ تورونه ردوي. حوثي اغیانو د روان کال په پیل کې د یمن پر زیاتو سیمو ولکه ټینګه کړه. تهران په یمن کې د بمباریو د پای ته رسیدو او د سیاسي ډیالوګ د پیل غوښتنه کړې ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان څوک به شک چوپ دي
ډیر سخت روانه کیره یی هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو اوس وخت شوی چې د تاریخ پاڼه ونیز پروګرام تاسو ته وړاندې کوو چې په پیښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان یې جوړوي.
ګران اوریدونکو د تاریخ پاڼه کې بنن د خیرآباد پل سره نږدې د باسین په غاړه د هغه تاریخي کلا په حقله معلومات ترکو کوم چې د مغول شهنشاه اکبر باجا په وخت کې په کال 1531 کې جوړه شوې وه او ډیر خلک وته د اکبر باچا کلا وایي. خو د دې خپل نوم د اټک کلا دی کوم چې د موجوده پنجاب اټک ضلعه کې پرته ده. د اټک کلا د پښتنو او پښتونخوا تاریخ کې ډیر اهمیت لري او هم د دې کلا د جوړې دو رستو د هندستان او افغانستان یا منځنی اسیا ترمنځ د غلوی لارا د هند پځه د نوخار خیرآباد سره جوړ شو او هم د غشان کله چې په کال 1500 اتیام کې د مغولو او یوسف زو جنگ وشو نو اکبر باچا هم په دې کلا کې موجود او د هغه نږدې ملګری او د فوج سرلخکر راجا بیربل هم په دغه جنگ کې سره د سوار لسو جنرالانو مړ شوی او دا ټک کلا چې خوشا په یو رب مل کې پرته ده د خپل وخت یو لوی فوزي چونه وا چې د فوز د بارکونو سره سره د دې دننه د وخت د بچا د پاره محلونه او بیا عام خلکو د پاره پکې بازار هم جوړ دی. خو د بده منغه لکه د پیښور د کله بالایسار پشان دا ټک کلا ته هم عام خلکو او سیلانیانو ته د دننه تلو اجازه نشته. خو موږ به هڅه کوو چې د اټک د کلا په حق لا ټول تاریخي معلومات درکو. ویل کیږي چې د اباسین په غاړه د خیرآباد او اټک په مقام د آریا د وخت نه خلک آباد او دغلته لوی کلاګانې هم موجود وې چې د هوډیګرام یا موجوده خیرآباد کې د انګریز وخت پورې آثار موجود وو. عبدالولی خان پونتون مردان کې سیړنکار او لیکوال فرهاد علی خاور په وینا مغول شهنشاه اکبر باچا په کال 1501 کې د اټک د کلا بنیاد کیښود او د ده په وینا دغه کلا په دوه کالا او دو میاش کی جوڑا شوا.
کما کلا چی موجوده دا ندا پا پینزل سوا یو اتیائیم کی مغل شہنشاہ اکبر جوڑا کڑے وا دا دغا زمانے خبر ہوا چی سوا کی افغانستان کی امددی سو کابل
فرهاد علی خاور وای چې اکبر باچا د دې کلا جوړولو لپاره د هندستان د انجینران او ګلکاران راوستي وو او دا کلا د بنارس د اټک په سر جوړه شوې وه. نو ځکه ورته د اټک نوم ورکړی شو.
دا کلا چې کم پترز باندې جوړه ده نو دا بنارس نوې ښار دی په هندستان کې. نو هلته یو کلا ده او د هغې نوم اټک دی. نو چونکې د دې زیات شکل صورت هغه کلا سره ملاویږي نو په دې وجه اکبر بادشاہ د دې نوم هم اټک بنارس کې خوړو. نو دا د دې کلا خپل نوم دی. د دې علاقې سره د تعلق نشته. دا اټک بنارس په نوم باندې دغه شوی و.
ویل کېږي چې اکبر بادشاہ د دې کلا د جوړېدو په وخت یعنی 1501 کې هم موجود او بیا چې کله یوسف زو سره په کال 1508 کې د مغولو جنگ او نو بیا هم اکبر بادشاہ په اټک کلا کې استوګنه کوله. دغه شان درې کاله پس هم هغه دې کلا ته راغلی دی او دلته سره د خپل پامیل جون تیر کړی دی.
د بنیاد چې خودل کېدو هم اکبر بادشاہ موجود او 1501 کې او دا هغه وخت چې د پیرو خان او د روشنایی تحریک چې کم 1581 کې ډېر خطرناک او دغه شکست سره مخ شوی ور دي. دا هغه کال وو. دغه کال د پیرو خان بچی قتل شو. ټول دغه جلالای چې کوم هغه گرفتار کو نو هغه په خپل دغه ته موجود و.
Thank you. دا یوسفزو او د مغولو د جنگ په حق لا فرخاد علی خاور وای چې دغه جنگ د مردان رستم سره نږدې د ملندرې په مقام شیو او په دې کې مغولو ته ډیر مالی او ځانی زیان رسیدلې وو.
د دې کلانه په یوسفزو باندې ډېر لوی اٹیک شوی چې په هغې کې ډېر یو لوی راجا بیربل سره څوارلسو مغل کمانډر او 30-40,000 مغل سپیانو په دغه جنګ کې قتل شوي وو. نو د اکبر بادشاه خو دې کلا سره ډېر تلخ یادونه وابسته وو.
دا ټک کلا چې خوشه یو مربع میل کې پرته ده، په څلور دروازو کې ګیره ده، کوم چې د خپل وخت یو لوی فوزي چونه هم وه او د بادشاه د استوګنې دپاره پکې هم کوټې او محلونه جوړ شوي وو.
نو دې نقشه خو سډیره وګدره، خو په هر حال دا دی چې د دې څلورو دروازو په منځ کې ده، د غټې دروازې موري دروازه ته مونږ وایو، بلې ته لاهوري دروازه وایو، یو ته کابلې دروازه وایو. نو دغسې په څلورو دروازو کې ګیره ده او ډېر ښکلی دننه ډېر بهترین نقشه لري. مختلف شاهي حمام دی پکې، شاهي رهایش کمرې او د اوسېدونکو لپاره د شاهي میلمنو لپاره اوسېدو ځایونه پکې. نو دننه ډېر ښکلی بهترین طرز باندې جوړه کلا ده.
فرهاد علی خاور وایي چې دا کلا په دوه حصو کې تقسیم ده، چې یو اړخ یعنی د کلا بالا حصہ د فوز لپاره او کوزه حصہ کې یو بازار هم دی.
دا خوري خوري تاریخي کلا ده او موږ حکومت له خاص کو چیرې کو پرس کده چې سیلګرو لپاره کلاو کا نو ډېر بخي دا ډېر خوري کلا ده. دا په دوه حصو مشتمل ده، یو پوجي سوا او یو د دې د بازاري سوا. یو کې په پوجو ډېر کونه او سره نور شاهي مهمان خاني وغیرہ دي، او دیم چې کم دي نو کې د عام اوسیدونکو لپاره کورونه اول ته پکې بازار.
دا ټک د کلا مغربي فصیل یا دیوال د باسین د سیند په غاړه جوړ دی او مورخین وایي چې د دې فصیل جوړېدو کې هغه وخت انجینران او ګلکاران د ډېر ستونزو سره مخ وو، خو بیا د یو ځای پیر په برکت د باسین په غاړه دغه دیوال سر ته ورسېدو.
روایتي او د مغولو تحریر کې چې کوم متحدي حوالې سره دغه نه دغه یو طرف ته ډېر تکلیف وو چې دا کلا به جوړېدو ته نه پرېښوده. بهر حال بیا هغه روایتي او افسانوي کیسې دي چې دغه هلته زمونږ بزرګان دي، پیر یحیا صاحب په نوم یادیږي، حسید شیخ یحیا او شاه نظر بابا یادیږي، ډېر ډېر لوی خلک دي. نو دا وي د هغې په دوا باندې د هغې په دغه باندې د اوبو خپله مخه بیا بدله کړه او چې کله تیاره شوه نو بیا شیخ یحیا راغی او همسایه هلته وویله خپله او هغه اوبه واپس هلته راغله. خو دغه یو معجزه اوس مونږ وینو دلته په دې اباسین باندې ډېر لوی لوی سیلابونه او طوفانونه راځي، خو کومې اوبه چې د دغه دیوال سره خوا کې بهیږي نو هغې ډېر ریدم خپل ریدم نغد سیوا کوي او ډېر په ښه آرام طریقه باندې تېرېږي.
فرهاد علی خان وایي چونکې د اټک د کلا د جوړېدو نه وروسته د هندوستان کابل او پېښور په میل د تلو راتلو د پاره لوی لاره د هند په ځای خیر آباد ته راغله. نو ځکه اکبر بادشاه د کشتو او بیړو کې سامان وړلو د پاره د هندوستان نه ملاخیان هم دلته راوستي وو چې هغه تر اوسه پورې دلته آباد دي.
اکبر بادشاه دې جمنا د هندوستان د دغه نه مونږ ته دغه وایو هغې ته ملا وایي هغې راوغوښته او هغې له دغلته اوس هم دغې کلی د ملاهی ټوله باندې مشهور دی. هغې له دغلته کورونه ورکړه او هغې آباد کړه او د هغې تر دې وخته پورې د انګریز د دغه دور چې سره پولونه نو هغې به همدغه شان دې دغه ګاډ چې کوم د اټک دا ګاډ په دې باندې به بیړۍ باندې خلک پورې وسل سامانونه به پیړول راول او ډېر تجربه کار کسنې ول راوسي. ځکه چې دا سیند په هغه اوس خو هغه دغه نه دی ځکه چې دا دغه اوبه انتظار کړي دي، خو هغه وخت کې دا زما خیال دی چې په دې خطه کې په دې عمره خطرناک او تیز سیند بل نه و.
دغه شان ویل کیږي چې د اباسین قبلی اړخ ته دوه لوی غټان دي چې د جمالیا او کمالیا په نوم یادیږي، او چې کله به بیړۍ د اټک نه د خیر آباد په لور پورې وتی نو اکثر به د غټانو سره جنگېدلې او کشتو ته به نقصان رسولو. د جمالیا او کمالیا د غټانو د نوم په حق له ویل کیږي چې دغه نمونه دیته اکبر بادشاه د پیر روخان د زامنو جمال الدین او کمال الدین په نسبت ورکړو، کوم چې به د مغولو فوز
سرا جنگیدل
جلالا نو به مونږ سره د پخت افغانو یو ډېر دی سردار تیر شوی دی چې تیر خان دی هغه تر د جنگیر د وخت پورې مغولو سره جنگیدو او دا هغه جلالا او دې چې 1581 کې دا کلا جوړیدا د دې بنیاد خودونو دغه هغه گرفتار شو اکبر بچا دان سره بوتلو يرغمال په تور باندې دې تا هغه بیا تل نرو تختې دو نو د دې بار کې دا دغه کیږي چې را دغه دینه بار چې مغولو کما سرکاري کیشته وی یا بیړې وی نو دغه دو کم دې غرونو دغه چې موږ تاسو غټان دی غټ چې جمالیا او کمالیا او تمنګ ول نو دې سره باکسر جنگ دی پاش پاش پښوي نو یو دل اکبر بچو وی چې لکه دا خو جمالیا او کمالیا دي لکه مغولو دشمنان دي زم روایت پکې دا دی چې هر دغه ته دو پیران په دې غټو باندې ناستو عبادت کې کو او دغه په وجه دیونو دلال او دبل کمالیو
دا خیر آباد پاکلا مورخین وای چې دغلتا پخوانه هندوان آباد او دا دغه زیخ په نوم هوډیګرام او دا باسین د سین سره د هوډیګرام دراجا ډیر کیسه مشهور دی خو چې کله اکبر باچا په خیر سره د اٹک نه د نوخار په لور پکشته کې پورې وته نو دته خیر آباد نوم ورکلو
چې د آریان دور کې کوم دلته کلاوه د مخامخ دراجا هوډی کلاوه د هندوشاهی دور کې موجود بلکې دغه آثار موجود دي دغه دا هغه شی محل آثار ته به انګریز د اخري دوره پورې موجود وو او خلکو تبا کړو د خپل بهترین کلاوه د دغه علاقې نوم هوډیګرام هوډیګرام باندې په تاریخ کې دا موږ ته مشهور را خیر باد چې کم دی نو دا د اکبر بادشاہ د نوم سره چې کله په خیر خیریت دی اٹک تا چې کله اکبر بادشاہ د سیر نه را پورې وته هوډیګرام غاړه تا نو دا غزې له بیا هغه چې په خیر خیریت را واغ سره پارسې نه پدې
دا تک پکلا کی دا اکبر بادشاہ علاوہ دا مغل دور نور بادشاہان هم اوسیدلی دی او نادر شاہ چکلا په هندوستان د حمله رستو واپس ایران تتلو نو هم په دې کلا کې د مکړې وا دغه شان فرهاد علی خاروای چې د دې کلا سره ډیر رومانی داستانونه هم تړلی دی
یا اتک کلا سره زمونږ د یوسفزو د پښتونخوا د دې علاقې ډېر زیات افسانوي داستانونه وابستري او ډېرې کیسې دي ورسره د عشق محبت د لکه د نادرشاه خزه نادرشاه چې کړی د کلا کې واپس کتلو دلته آرام کو نو داغه د خزینه داغه خوابګاتو یو غلو رسېدو او هغه نه چې داغه د خزه د غاړې نه غهار پټ کو یا په ډېر به جنگ شو هغه وی کو دا خټکو کړی دی په خټکو علاقې تاراج کا هغه کې بیا غل چې کم دی نو یوسفزو په تور ډیری طرف به په تور ډیری هم لو کدی سدو د نادر شاه د پوزونو پاغي باندې جنگ شو
دا تک او خیر آباد په مینس کې د لوی سړک په حق لا فرهاد علی خاور وای چې د مغولو د دور نه تر انګریز او بیا اوسنی وخت پورې دغه د پیښور او لاهور په مینس کې لوی لار ده چې د انګریزانو په وخت کې د اورګاډي پټلې د پاره یو پل او بیا د لارو موټر د پاره یو مضبوط پل هم جوړ شوی دی
دا روډ چې کم دی دا کم چې اوس تللی دی دا اکبر بچا ټکړو او دړې زمانہ کې مو خو لکه داسې نو زیات روټ چې کم دی نو د ښه استعمالې دو او د هنده د غبراتي جار او تو تر د ازروت ازروت بر او تو د غشای لار دغه وا دا لار بیا د مغولو وخت تیار شو دغه د کلا او د لار د پېښور د روټ بیا دغه شو مخکې روټ چې کوم نو هغه زمون په هند باندې تلو چې د دینه 100 کیلومتر کې دغه د نخکاری اٹک د کلا نه غمخکاری
د پنجاب اٹک او میاوالی ضلع تر ډیر وخت پورې د پښتونخوا په برخه کې وي او د اباسین په غاړه دغه دواړو ضلع کې اوس هم ډیر پښتانه آباد دي او دا فرهاد علی خاور په وینا د پنجاب حضرو سیمه یو وخت کې د یوسف زول وی مرکز هم پاتې شوی دی
دا اټک خود پښتونخوا یې سره دا خو چچ دا ادارہ چې کوم دا حضرو او دغه لاکو پورې چې کوم دی نو ټول دې سدی آبادو دا د یوسف زول مرکز او حضرو چې کوم دا حضرو کې د مخکې د یوسف زول هډ کوارټر لکه څنګه چې اوس مردان دي مخکې سواتو دغه دا غینه مخکې حضرو دا د یوسف زول علاقه وا او د دغه تنه مخکې د لزاکم دغه نه دغه کې پراتو نور پښتانه د زړې زمانې نه دا علاقې چې کم دي نه دا د پښتونخوا سره قدم یاوادي پورې ځاله چې یو بل تللی دی
اوریدونکو د اٹک د کلا او د سره تړلې پیخو او ځاونو په حق لا دغه معلومات مو د فرهاد علی خاور سره د باز پرانا کې درکړل او کچری تاسو د اٹک د کلا یا نور لرغونی او تاریخي ځاونو په حق لا معلومات لرئ نو کول شي چې د مشال همکارانو سره شریک کړئ تر بلونه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي د خپله پامان
ا